پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبرګم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به تر خبرونو وروسته واوري چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي له پاکستان سره حکومت د حکومت په کچه د خبرو تر پیلېدو وروسته هم د اسلام آباد په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. تر خبرونو وروسته به درته معرفي کړو. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسي پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. وسلوالو طالبانو د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې یو سړی د حکومت سره د همکارۍ په تور وژلی دی. چارواکي وایي د جورجان ولایت درزاب ولسوالۍ په مرکز کې د داعش وسلوالۍ ډلې په حمله کې څلور افغان پولیس وژل شوي دي. په ارمنستان کې د صدراعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرژ سرکسیان د ټاکل کېدو پر ضد نن یو وار بیا د هغه هیواد په پلازمینه یروان کې مظاهرې دي، او د سوریې حکومت هغه افتخاري نشان چې د فرانسې حکومت بشار الاسد ته ورکړی و فرانسې ته مسترد کړ. خبرونه واوري. چارواکي وایي د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په مرکز د داعش د وسلوال ډلې په حمله کې څلور افغان پولیس وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. د درزاب د امنیه قمندان محمد اسماعیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلوالو د ولسوالۍ پر پوستو حمله کړې وه او امنیتي ځواکونو ته یې دغه مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړي ویلي په نښته کې د داعش ډلې ته هم تلفات رسېدلي خو د دقیق شمېر په اړه یې معلومات نه لري. د درزاب د امنیه قمندان همداراز وویل چې په سیمه کې د داعش وسلوالو سره له ننګرهاره ورغلي څلوېښت تنه وسلوال یو ځای سوي دي او په درزاب کې وضعیت ناامنه کړی دی. وسلوالو طالبانو د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې یو سړی له دولت سره د ارتباط په تور وژلی دی. د دې ولسوالۍ ولسوال نوراقا سامینن ازادي راډیو ته سهار وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د سیاګرد ولسوالۍ په سیدانو دره کې د نعمت الله په نوم یو سړی وژلی دی. د هغه په نوراقا سامې په وینا وسلوال کسان د هغه کور ته ورننوتي وو او پر دې ډزې کړې دي. د سیاګرد د ولسوال په وینا وسلوالو طالبانو یو بل سړی د سیمې چې د دوی له هغې سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده له ځان سره بیولی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ارمنستان کې د صدراعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرژ سرکسیان د ټاکل کېدو څخه وروسته نن یو وار بیا د هغه هیواد پلازمینه یروان کې مظاهرې دي. چارواکو مظاهرچیانو ته د خبرو وړاندیز کړی دی. په یروان کې نن اتمه ورځ ده چې سلګونه مظاهرچیان د اپوزیسیون د یوه مشر نیکول پاشینیان په بلنه لارو ته راوځي او د ښار د مرکز پر لور مارش کوي. پاشینیان پرون په یروان کې لږ تر لږه لس زره کسانو ته چې د ښار پر جمهوریت څلور لارې راغونډ شوي وو وویل چې نن به په روان کې ټول لارې بندوي او خپل اعتراض به جاری ساتي. دا وایي زموږ خلکو دلته د بخملي انقلاب اعلان کړی دی. موږ یوازې یو څو کسانو خو اوس څلوېښت زرو ته رسېدلي یو. نو موږ معلومیږي چې ټول خلک ولس بدلون غواړي. د ارمنستان ولسمشر هغوی ته د مذاکرو وړاندیز کړی دی. په یروان کې پولیسو پرون لږ تر لږه یو سلو شل تنه اعتراض کوونکي ونیول او د هغوی د خورولو لپاره یې پر خلکو اوبه وپاشلې. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار په واشنگتن کې د روسیې سفیر ته ویلي مخکې لدی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د پام وړ شوالی راسي روسیه باید د امریکا هغو اندېښنو ته ځواب ووایي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مداخلې په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکرپال د مسمومیدو او د اوکراین د وضعیت په اړه لري. سپینې ماڼۍ پرون یوې اعلامیې کې وویل چې جان بولټن چې د مکماستر پر ځای ټاکل شوی دا خبرې د اپریل په نهمه نیټه د روسیې له سفیر اناتولی انتونوف سره په لیدنه کې کړي دي. د سپینې ماڼۍ په وینا جان بولټن د روسیې سفیر ته ویلي ښه اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي خو شته اختلافات د روسیې او امریکا د اړیکو د ښه کېدو خنډ دي. د امریکا متحدو ایالاتو د بریتانیې د هغه دریز ملاتړ کړی چې وایي د پخواني روسي جاسوس سرګی سکرپال او د هغه د لور د مسمومیدو پړی د روسیې پر غاړه ده. مسکو د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې ادعاوې او په بریتانیې کې د یوه روسي جاسوس په مسمومیدو کې لاس لرل رد کړي دي. د سوریه حکومت د فرانسې افتخاري نشان لیجون دونور چې د فرانسې حکومت په شارل ست ورکړې او مسترد کړ. تر دې مخکې فرانسې ویلي چې په شارل ست ورکړې مډال بیرته اخلي. د شارل ست دفتر پر نوویل د سوریه جمهور رئیس په شارل ست پر دې ویاړ نه کوي چې داسې یو هیواد مډال پر چټر ولګوي چې د امریکا غلام دی او د تروریستانو ملاتړ کوي. د ست دفتر ویلي د مډال د مستردولو پریکړه یې د دې لپاره کړې چې فرانسې تېره اونۍ له امریکا سره د سوریه د دولت پر ساتو په حمله کې ملګرتیا وکړه. امریکا، فرانسې او برېټانیا تر هغه وروسته چې د سوریه په دوما ښار کې د بشار الاسد د ځواکونو له لوري پر ملکي خلکو د کیمیایي موادو د حملې رپورټونه خپاره سو، په سوریه کې د اټومي وسلو د تولید او د وسلو پر زیرمو حملې وکړې. د رپورټونو پر اساس د اپریل په اومه نیټه د سوریه پلازمېنې دمشق ته په نږدې پرته سیمه دوما کې ګڼ شمېر ملکي کسان د زهرجن کیمیایي ګاز په حمله کې ووژل شو. د فرانسې پخواني ولسمشر ژاک شیراک په 2001 میلادي کال کې بشار الاسد د لیجون دونور مډال ورکړی وو. د اسد دفتر دا مډال په دمشق کې د رومانیا سفارت ته چې د فرانسې استازیتوب هم کوي ورستولی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. کابل پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. په دې اړه وړاندې د افغانستان د اجرایه ریاست نظر در سره شریکو. په خبرونه کې مو په کونړ کې د شونځو او د کتابونو لستونزو خبرو.
په وزن کورنوي ته چې خصوصا کتابونه نه راسي، هغه ماشومان یا هغه نجونې یا لکان چې هغه وس لري هغه ته کتابونه ورکي، هغه چا ته کتابونه وکي چې څوک وس نه لري.
په خوست کې د چنار مشاعره وشوه.
بدرګه د ننګ جوړیږي سره خوالی قیمت شوی، لر او بر مالالو وه کړې شالنډۍ قیمتي شوی.
په کندوز کې بیا د ریډي ګل مشاعره وشوه.
دا مشاعره د سور انډو ځانانو په فکر او په باندې را جوړ شوه چې د کندوز د نور ولایتو سره سیال کړي.
د حقیقت سره په پروګرام کې په کاناډا کې د افغانستان له سفیر سره د افغانستان د سفارت پر ستونزو او له لوی سره د ډیپلوماټیکو مشکلاتو په اړه شخیدلی.
هر څوک چې هر نوع سیاسي افکار لري دغه شخصي خبر ده، اما هدف باید په اخر کې یوي چې له هر دریز نه باید افغانستان ته کار وشي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي سره لدی چې له پاکستان سره دولت په دولت خبرې پیل شوي، خو تر دې دمه د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې شوالی نه دی راغلی. د دې ریاست ویاند چې پر پاکستان د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونو ملاتړ د دې ریاست ویاند وویل چې پر پاکستان د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. نور تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام پورا پور کې.
سره لدې چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تګ راتګ سره د اړیکو د خکېدو هیله مندي زیاته شوې و، خو اجرایي ریاست وایي چې تر دې دمه د دوړو هیوادونو په اړیکو کې هیڅ بنسټیز بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل افغانستان خپل واضح لیدلوري د پاکستان له صدر اعظم سره شریک کړي، خو تر اوسه پاکستان لازم څه نه دی ترسره کړي.
پاکستانی چارواکو په تیر کو هم سفر کړی او اوس یې هم سفر درلود. دوی ژمنه کړې ولې لبد مرغه مونږ د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون نه دی لیدلی. مونږ هیله مند یو چې نړیوال او سیمه ایز فشارونه دوام پیدا کړي تر څو پاکستانیان همکاریو ته اړ کړي.
ښاغلی رحیمی همداراز وویل چې افغان حکومت پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان حکومت په رسمي بلنه کابل ته راغلی. د افغانستان جمهور ریاست وایي په دغه لیدنه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره د عمل پلان د سند په وروستي کېدو کار پیلوي. د ارګ په خبره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د سند په متن کې د دواړو هیوادونو د سولې، امنیت او له تروریزم سره په ګډه مبارزې ژمنې شوې دي. اجرایي ریاست په داسې حال کې د پاکستان په سیاست کې د نه بدلون خبره کوي چې له دې وړاندې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړو ازادي راډیو ته ویلیو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر نمایشي او هغه هیواد تر هغه چې پر جدي نړیوال فشارونه زیات نشي لازمه همکاري نه کوي. د روان اپریل میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره دواړو حکومتونو ویلیو چې د اړیکو اړیکو د خکېدو لپاره دا سفر مهم وو. له دې سره د سیاسي چارو کارپو بشیر بیژن د پاکستان په سیاست کې نه بدلون کومه نوې خبره نه غني. خاغلی بیژن ازادي رډیو ته وویل د افغانستان په وړاندې د پاکستان کړنې د هغه هیواد شوم اهداف خي.
د افغانستان او افغانانو په اړه د پاکستان لیدلوري د بدلون وړ نه دی. پاکستان تل د افغانستان په اړه شوم اهداف لرل او لري، خو له بده مرغه حکومت هم د پاکستان پر وړاندې د مسؤل مرجع په توګه نه دی ودرېدلی.
د ملي شورا غړي بیا وایي د کونړ، خوست او پکتیا په ځینو سیمو د پاکستان وروستۍ او تجاوزونو هغه هیلې مړې کړي چې پاکستان به د افغانستان سره په خپلو ژمنو وفادار پاتې شي. له ډلې عبداللطیف ژوندي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان باید له نړیوالو چینلونو د فشارونو د زیاتېدو هڅه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ګڼ زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي او له دې عمله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د پوهنې مسؤلان په دې ولایت کې ستونزه مني او ژمنه کوي چې دا ستونزه به هواره کړي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د خونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې تر اوسه ورته پوره درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي. چاته یو او چاته هم دوه کتاب رسیدلي. د کیرالی د منځني خونځي دوه تن زده کوونکي وایي
زمانم نوې دولار د اسلامات خار اوسیدونکي یو، خصوصا زمونږ کونړ د سیا ولایت چې د نور ولایتونو په پرتله چې دی بے وزله غریبانان خلک دي، نو زیاتره پلارونه داسې چې هغه ځان ته د شپې ډوډۍ نشي پیدا کولی، نو هغه بچیانو ته د تعلیم په برخه کې څو مسائل برابر کړي.
مانوم سپه الله یا مکتب ته ناراضي استاد هم په دې باندې زوروي چې کتابونه راوړي، مګر هغه په مکتب کې موس نه کیږي، په بای غستلم موس نه کیږي، مګر په مکتب کې دوی هم نه ورکوي.
دوی وای څوک چې پیسې واسطه لري هغه ته ټول کتابونه ورکول کیږي، او څوک چې څوک نه پیژني خاوري پر سر دی او له کتابونو به برخي دي.
کتابونه شته دي هغه خلکو لپاره شته دي څوک چې تاویلدار په سره رابطه لري، یا مکتب کې بل کوم واسطه لري، یا خپلوان لري، هغه لپاره شته دي ځکه هغه ورته پیدا کوي. مګر هغه څوک چې په مکتب کې یا استاد نه لري، خپلوان نه لري، یا کوم واسطه نه لري، به هغه لپاره څوک نه ورکوي.
په وزله کورنۍ ته چې خصوصا کتابونه نه راسي، هغه ماشومان یا هغه نجونې یا لکان چې هغه وس لري هغه ته کتابونه ورکي، هغه چاته کتابونه ورکي چې څوک وس نه لري، ځکه چې ام په افغانستان کې ټول دغه حال دی.
یو تن چې زوی ته په خونځي کې کتابونه نه دی ورکړل شوی، په اسداباد کې یو کتاب پلورنځي څخه شپږ کتابونه په بیا اخستی وایي.
زمانه مجیب ابراهیم دی، دا کتابونه خو ما شل زل در ټولو دغه سیوره لمه کتابونه والا ما ته ویل چې کتابونه ورور نشته، نصاب بدیږي او کتابونه نه پیداږي، ورونه کتابونه درسونه تیریږي. نو لاړم په کتابخانه کې، مله یو کتاب په 500 کالداري واغست، شپږ کتاب او 300 باندې وسرانه غم پریغستل، دا شپږ کتاب مې ولا مهم را واغست چې ورونه درس تیریږي، او دا میاشم په تیر شو، دا یو کوي نصاب بدیږي، معرب کې نشته، یو ابتدايه کې یو که نه پیل لسا کې یوځه کې منشتر کتابونه، نو ما ناکام مجبورم چې کتابونه مې له به واغ.
کتاب پلورن کې وای دوی هغه درسي کتابونه پلوري چې په آزاد بازار کې چاپ شوې دي.
نوم مه حبیب رحمان دی، او په چرسره بازار کې کوم دی کتابخانه والای ما کتابونو کار کوم. منګ سره دا غ نصاب دی چې په مکتبونو کې کوم تدریسي کی، خدا چاپ چې کوم دولتي چاپ نه دی، او په شخصي چاپ دی، مطلب په دې چې کوم خپل نمائندګان دي هغه چاپ کوي، ساده چاپی، او دا غو نه منګ راوړو به خلکو ته د ضرورت په خاطر باندې اوس په مکتبونو کې کتابونه نه پوره کیږي. کمبوتی کوم ماشومان سره چې کتابونه نه نه هغه به راځي منګ ترجو کوي، او منګ ته دا کتابونه خپل غټي خاطر چې کوم دغه ساده چاپ خرڅو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په خونځیو کې د کتابونو د کمیستون زو منله، او ډاډ ورکړ چې د مشکل حل کولو د پاره هڅې روانې دي.
د کتابونو د کموالي ستونزه شته چې تر اوسه پورې مونږ ته د ضرورت وړ کتابونه نه دي رسیدلي. وزارت نن بار بار غوښتنه کړې، او هغه هم حل ځلې کوي چې ډېر زر کتابونه چاپ کړي او توزیع شروع کړي او مونږ ته راورسي. زمونږ هم کوشش دی چې د کتابونو رسیدو سره سم د لاسه د هغه کې خند او ځنډ ونکړو، کتابونه شاګردانو ته ورسو تر څو خپل زده کړو ته سم توګه دوام ورکړي.
همدرد وايي هیڅوک حق نه لري چې د زده کوونکو په منځ کې توپیری چلند وکړي. دوی ته غریب او بډای یو شان دي او کتابونه به ټولو ته یو ډول ورکول کیږي. له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي، د نورو شیانو ترڅنګ درسي نصاب هم ګډوډ شوی. د هجرت او جهاد په وخت کې هر یو جهادي ګوند ځانګړي کتابونه درلودل چې په ټولو کې جنگ ته ځوانان هڅول شوي وو، چې لا تر اوسه هم هیواد له جنگي نصاب څخه نه دی خلاص شوی او چې کوم نوی نصاب جوړ شوی، کتابونه زیات او داسې مضامین پکې ځای شوي چې د زده کوونکو تر څنګ پرې د ډیرو ښوونکو سر هم نه خلاصیږي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوي. خو یو نړیواله مسله راخلو، البته یو یادونه وکم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو. په ارمنستان کې د سړي اعظم په توګه د پخواني ولسمشر تر ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونه روان دي. نن د دې اعتراضونو اتمه ده. سلګونه اعتراض کوونکي نن د پلازمینې ایروان سړکونو ته بیا راووتل او د سرج سرکیسیان پر ضد شعارونه ورکړل. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. فریبا جانې، د ارمنستان حکومت د مظاهره کوونکو غوښتنو ته تر اوسه څه ځواب ورکړی؟
بلای شي ورسر د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیسیان چې له پخوانی ولسمشر سرج سرکیسیان سره کوم تړاو نه لري، د اپریل پر 19مه یعنی پرون ویل دي چې د دې کړکیچ وزنې حل لاره مذاکرات او متقابل درناوی دی. ولسمشر د ویلامی په خبرولو سره ویل چې زه د هیواد د مشر په توګه پر دواړو لورو ژغ کوم چې د اوسنی وضعیت د پای ته رسولو لپاره د ویشي حل لارې موندلو په هدف باید په خپلو کې خبرې او مذاکرات وکړي. ارمن سرکیسیان په ښکارا د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان د کله پټړاو اعتراض کوونکو ته واضح څه نه دی ویلي. خو د ولسمشر د دې غوښتنې سره سره نن سهار بیا په پلازمینه ایروان کې سلګونه کسان لار کوڅو ته راوتل او خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. دوی وایي سرج سرکیسیان په واک کې د پاتې کېدو هڅه کوي. د دغو اعتراضونو مشري په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان کوي. نیکول پاشینیان تیره ورځ شاوخوا لس زره مظاهره کوونکو ته وویل چې په پلازمینه ایروان کې په جمهوري څلور لارې کې راټول سي او د نن ورځې لپاره د پلازمینې د ترافیک د بندېدو غوښتنه کړې وه.
بله فربجان، په تیرو تقریبا وو ورځو کې یو شمېر مظاهره کوونکي نیول شوي دي. نن څنګه د چا د نیولو خبر ورکړل شو؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د اپریل پر 19مه د بلوا ضد پولیس او مظاهره کوونکو ترمنځ په خوډب کې شاوخوا یو سل شل تنه مظاهره کوونکي ونیول شول. خو د نن ورځې لپاره داسې راپورونه تر اوسه نه دي خبره شوي چې وشي څوک دي نیول شوی وي. د پولیسو یو ویاند ویلي چې تیره ورځ مظاهره کوونکي وروسته لاغه ونیول شو چې دوی په پلازمینه کې د دولتي ودانیو مخ ته راټول شوي او د دولتي چارواکو د ورتلو مخه نیوله. د سپارښتنه ورته د دوی مشر نیکول پاشین یان پرون سهار کړي وو. دوی هڅه کوله چې د سرکیسیان د کابینې لمړنۍ غونډې ته د وزیرانو د ورتک مخه ونیسي. کته هم دا غونډه بیا مسپښین نه وخت وسوه، خو مظاهره کوونکي بیرته هغه څلور لارې ته وګرځېدل چې پولیس پکښې ځای پر ځای سوه. د پولیسو ویان دغه راز دا هم ویلي چې ټول نیول شوي کسان د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي دي او دا چې تر دریو ساعتونو پورې څوک راخوښ شي نسول، په دې معنی دی چې هغوی د جنایت په ترسره کولو تورن دي.
بله، تاسو په څو ورځو کې د اصول شلو مظاهره کوونکو د نیولو خبر ورکړ، څرنګه نړیوالو څخه عکس العمل ښکاره کړ؟
بله، د امریکا متحده ایالاتو پر دواړو لورو ټینګار کړی چې له نرمښت څخه کار واخلي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. د غرض روسیې بیا ویلي چې قانون باید مات نه سي. په دې ترڅ کې په ورسا کې د دیموکراتیکو ټولنو او بشري حقوقو د دفتر مشر د ارمنستان پر ولسمشر ځخ کړی چې په دغه یوه کې د سولې مظاهره په برخه کې د خلکو د ازادي حق ډاټمن کړي. هغه د سولې مظاهره کوونکو پر وړاندې د پولیسو لخوا د زور زیاتی پر راپورونه اندیښنه شوه لیدم. البته شبیر صاحب، دا باید ویم چې دغه مظاهره د اپریل پر 19مه نیټه وروسته لغه پیل شوه چې د ارمنستان پارلمان د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان ټاکنه تایید کړه. نو موږ تر دې وړاندې دوه دورې د ارمنستان ولسمشر هم کړی ده.
مننه فریبا جانې، لوي خبرتیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیب
کردیم. دموکراسی
نه ده بیلدنگ، نه ده مانیمنت، ایت یو.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
پا په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. نجیب الله الخیر له خوست راپور لري.
د پنجشنبه ورځ ناوخته په خوست کې د لسګونو شاعرانو همدارنګه د هنر، ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د چنار دودیزه او کلنۍ مشاعره تر سره شوه. د چنار مشاعره چې تر ماښام روانه وه، ګڼو شاعرانو پکې خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کول. په پیل کې یو شمېر ویناوالو د مشاعرو او نورو فرهنګي برنامو د اغیز او ګټورتو په باب خبرې وکړې. مدني فعال طالب منګل په خپله مقاله کې ویل:
د خوښۍ ځای دی چې د خوست پسرلی یو ځل بیا د چنار دودیزې کلنۍ میلې کوربه دی، او د خوست په ګلورینه معطر هوا کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د خوست فرهنګي او ادبي بډاینې لا غوړېدلې.
په دې ناسته کې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري په خپلو لنډو خبرو کې خوستیو فرهنګیانو ته ډاډ ورکړ چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې به دوی سره مرستې کوي. بل لوري ته بیا یو شمېر فرهنګیانو په خپلو خبرو کې رسول باوري ته شکایت وکړ چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه په نشت حساب دي. شاعر او لیکوال فرید الله قربان وویل:
هغه حالت چې په خوست کې په فرهنګي برخه کې تیریږي د سره د زغم وړ نه دی، او زه به ووایم چې زموږ اطلاعات او کلتور فلج دی.
د لنډو وینا وروسته مشاعره پیل شوه. مشر شاعر وزیر محمد روغلیونی په خپل شعر کې افغانان مینې، دوستۍ، یووالی او د علم پرمختګ ته وروبلل:
راځئ نوی رواجونه ورکو، نامناسب عادتونه ورکو، راځئ چې لنډ کو ضروري لسونه د خپل وطن نه ټول پردي لسونه، راځئ چې زده کړو د سواد درسونه، د انسانیت مینې هیواد درسونه.
یو بل تن شاعر محمد آور خورین هم خپل شعر ولوست:
بدرګه د ننګ جوړیږي سره خوالی قیمتي شوی، لر او بر ملالو ویح کړی شالنډی قیمتي شوی، خورین وای انشاءالله لال براوړي لخمارا، د مورکۍ دعا منظوره، د ملال یک هزار.
د چنار د مشاعره یو بل شاعر ساجد بهار وو:
د هر چا سترګو کې ستا عکس لټوم، حد دی بازار دی خلق دی، د هر چا را ته پام هم دی، له هر قدم سره یو نوی مصیبت وینم، او ټوکیدلی مې په هر یو پله الزام هم دی، ته د پخپل لمن گرد هم لا نشلی دی، بهار په تا پسې برباد هم دی، بدنام هم دی.
په مشاعره کې رفیع الله زمیر د خوست سیمه ایز لنډۍ ولوستی:
وړکیا د سار مرچې تماشا، وړکیا د سار مرچې تماشا، وړکی بخلی خوري ته بخور خوري میانا، او د سر زورای انجام دی ولی د چیغه سار ته سار ته تله کونډه د کړما، او په سپینه خوله د غیمان دوشه لکه تنکی برړ ژولې خوټوینه.
د چنار په کلنۍ مشاعره کې د یو شمېر نورو شاعرانو ترڅنګ طاهر امین تعجب هم خپل شعر د ترنم په انداز وړاندې کړ:
لنده خشتا شوا سرا مړا شوا درب مینا، خولې توی شوې د اندامونو پشنویال کې، پانی رانی سے د گلابونو پشن ویال کے، لجنگ راغل ستڑی ستمان دی پاو بوناس دی، مخون منزی لگناہو.
د چنار له مشاعره به مخ کړو د ریدی ګل مشاعره ته چې په کندوز کې وشوه. له کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان راپور لري.
په دغه مشاعره کې د کندوز ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو، استادانو، د شعر او ادب مینوالو او د دولتي چارواکو ترڅنګ د تخار، بدخشان، بغلان، بلخ، لوګر، ننګرهار، خوست او کابل ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپل نوبه سره په زړه پورې شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرګه شول. په هر شعر کې د ملي یووالي، وطن پالنې، د ښوونې او روزنې او د هیواد د پرمختګ پیغامونه نغښتي وو.
ازبکان دي بازو تاجک مې زړونه، پښتانه عرب د یو باغ دي ګلونه، ایماقان ترکمن بلوڅ او نور قومونه دلته یو شانتي اوسېږي لکه ورونه. چې اخوا ځي که دې خوا جنګ هر خوا ته چې ځي، خو له مخې مې یو خوا شه چې په خدای زارمې چوي.
په نموړي مشاعره کې د کندز والی عبدالجبار نعیمی له شاعرانو او لیکوالانو هیله وکړه چې د قلم او شعر په ژبه دې خپل غږ اوچت کړي او د هیواد د آبادۍ، اعتماد سازي، امن، سولې او ثبات لپاره دې ولس ته څرګند پیغامونه ورکړي.
قلم پر قلم باندې یو ځای حرکت کوو، بیا په دې ولایت کې به امن راځي، ثبات راځي، ترقی راځي، پرمختګ راځي او دلته به خوشحالي راځي او سرلوړي به وي.
په کندز کې هر کال د ریدي ګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. د نوموړي ټولنې مشر فدا محمد ارزښت له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل دا یولسمه مشاعره ده چې په نوموړي ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
دا مشاعره د څو روڼ اندو ځوانانو په فکر او په باندې را جوړه شوه چې د کندز د نورو ولایتو سره سیال کړي او هغه شاعران او لیکوالان چې په کندز کې تیتو پراګنده او هغه راټول کړي او دغسې زمینو ته مساعد کړي چې دې شعرونه په داسې یو فضا کې واورېدل شي چې هغه ولس یې واوري او خلک یې واوري او هغه خپل استعدادونه خلکو ته وښيي.
ښاغلي ارزښت زیاته کړه چې سږ کال د دغې مشاعرې مالي لګښت د کندز والي لخوا ورکړل شوی. په ورته وخت کې د غونډې یو تن برخوال نور رحیم عاطف بیا وایي چې دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
نو طبعا دغه مشاعرې د سولې په راوستو کې په سوله باندې یو مثبت اغیز درلودلی شي او موږ هیله من یو چې دغه مشاعرې اقلن که یو غټ اقدام د سولې په راوستو کې نه کړی، یو وړوکی اقدام هم یو موږ ډېر خوشاله یو.
له دغې مشاعرې برخواله پوره خوند واخیست ځکه مشاعره یو آزاده مشاعره وه او ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
دا د ازادۍ خوره، دا د جګړو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن.
اے د رئیس صاحب سیکرټری خوږې خبرې دی، شکرې په سلام دیدر تنختر او غمبر وهی لکه کوترې او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو.
له دې سره سم حضرت ګل ارچوال د کندز یو تن تکړه لیکوال او شاعر وایي تر پخوا په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي چې مینهوال هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي.
شاعران د ټولنې زړونه دي، د ټولنې مغزونه دي، د ټولنې سترګې دي او د ټولنې منلي اشخاص دي چې دوی خپل پیغامونه خلکو ته رسوي. موږ ته د یووالي او د اتحاد ضرورت دی. دغه پیغامونه باید زمونږ شاعران ورونه په خپلو اشعارو کې خپلو وطنوالو ته ورسوي.
همداراز یو بل ځوان شاعر عبدالله تنها بیا وایي چې دغه شان مشاعرې او فرهنګي غونډې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ د صمیمیت، یووالي او ورورولۍ فضا لا ټینګوي او له یو بل سره د خلکو مینه لا زیاتوي.
دې مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو نه لکه تخار شو، بغلان شو، کابل، ننګرهار او پسې بلخ، د دې ولایتونو کسان راځي. نو دغه هم د یووالي یوه نښه ده چې لکه څنګه چې یوه ټپه ده وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. نو دغه تګ راتګ، دغه د زړه خواله، احوال اخیستل د یو دوست، دا ډیره ښه خبره ده.
د یادول وړ ده دا چې هر کال د ریدي ګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز کې جوړیږي. برسیره پر دې نوموړي ټولنه له دیارلسو کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې په نورو بېلابېلو برخو کې هم کار او فعالیت کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
بشیر حبیبزی له لوګر لیکي د افغانستان او پاکستان خبري نتیجه نه ورکوي ځکه پاکستان اقدام نه کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي پاکستان به هیڅکله خپل سیاست تغییر نه کړي، خو هغه وخت به یې بدل کړي چې بهرني فشارونه پرې زیات شي. شفی جان زادران له نادر شاه کورت څخه لیکي په پاکستان باندې فشار د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په یووالي کې دی. ګلزمان صادق د کونړ له مرکز نه لیکي پاکستان تل د ترستانو ملاتړ کړی او کوي هیڅکله پر پاکستان باور نه دی پکار. ضیاء الرحمن لیکي ملګری ملتونه باید پر پاکستان جدي بندیزونه ولګوي. یو شمېر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو اسمسونه راسته ولې دي. عظیم الله خوست لیکي د البته د دروانې خبرونې د کونړ راپور ته اشاره کوي او لیکي په خوست کې هم د کتابونو د کمبود ستونزه شته خو اوس کم شوې ده. رشید الله درمان لیکي په خوست کې اوبه ډېرې دي خو بندونه نشته او باید دې ته توجه وشي. عبدالرحمن له میدان وردک نه لیکي که څوک له وکیلانو نه خوښ نه وي نو په انتخاباتو کې د برخه واخلي او نوي وکیلان دې انتخاب کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیول شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشته جلال زید څخه.
د جوزجان امنیتی چارواکي وایي چې د درزاب ولسوالۍ په مرکز د داعش د وسلوالې ډلې په حمله کې څلور افغان پولیس وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د درزاب د امنیه قومندان محمد اسماعیل په وینا د داعش وسلوالو د ولسوالۍ پر پوستو حمله کړې وه او امنیتي ځواکونو ته مرکشوپ راړولې ده. وسلوالو طالبانو د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې سړی ته د دولت سره د همکارۍ په تور وژلی دی. د سیاګرد ولسوال نوراقا سامین نازادی راډیو ته ویل چې وسلوال تیره شپه د غسړی کورته ورننوتی وو. په ارمنستان کې د صدر اعظم په توګه د پخوانی جمهور رئیس سرکیسیان تر ټاکل کېدو وروسته نن یو ځل بیا د هغه هیواد په پلازمینه یروان کې مظاهرې دي. البته د ارمنستان حکومت مظاهره چانو ته د خبرو وړاندیز کړی دی. د سوریه جمهور رئیس د فرانسې د حکومت افتخاري مډال لیجن دونور چې په 2001 میلادي کال کې د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک بشار لسد ته ورکړی وو مسترد کړ. تر دې مخکې فرانسې ویلي و چې بشار لسد ته ورکړ شوی مډال به بیرته ورڅخه واخلي. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار په واشنگټن کې د روسیې سفیر ته ویلي مخکې تر دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ مثبت تغییر راسي، روسیه باید د امریکا هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مداخلې او په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو او د اوکراین د وضعیت په اړه لري. او د امریکا په الاباما ایالت کې یو 30 کلن سړی چې د قتل په جرم زنداني و اعدام شوی مجرم والټر لیروی مودی جونیور نومیده او تر ټولو د پخو عمر زنداني دی چې په معاصر امریکا کې د اعدام حکم ورباندې اجرا شو.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې د ښه صحت لپاره باید خوراک ته پاملرنه زیاته شي. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د حقیقت سره په پروګرام کې په کاناډا کې د افغانستان له سفیر شینکی کړو خیل سره شخېدلې.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. په کاناډا کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستنه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستل. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د سلورو سفیرانو په ګډون 9 ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستنه شوي او له شلو ډیر نور بیا خپل کورنۍ سره په هغه هیواد کې پاتې دي. له غلي کډوخیل سره د دې او د دې ترڅنګ د یو شمیر نور مسایلو پاړه د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې غږیدلیو. هله د ترپایه مملتیا وکړي.
ډیره زیاته مننه کړو خلک چې وخت مراکه ک پایلې لدینه کوچه لکه وخت چې تاسو په کاناډا کې د افغانستان سفیر یاستئ په دې دومره موده کې د افغانستان او د کاناډا د اړیکو د خکېدو په برخه کې د لا پرختیا په برخه کې کومه حالت لیکړی دي؟
مننه. د افغانستان او کاناډا رابط کلم خراب شوی هم نه و، رابط موجود و. اما مدار تقریبا 2 کاله موږ سرپرست د سفارت دلود سفیر مو نه درلود. مدار چې سفیر نه یاري کله زره ډیره مغنوي تماس نه کم تر وی. اما خوشبختانه د کانادا دولت د افغانستان د خلکو او د دولت کاملا حمایت کوي. د رابط مثلا تماس نه وس بشتره دي مسائل سره مترکیږي. تحولات چې په افغانستان کې راځي د مثبت ګامونه یا پروژې یا کارونه چې په مملکت کې کیږي همدارنګه بار بار ملاقاتونه که په رسمي ملاقات کې وي یا په آشوي مجالس کې چې کوم ملاقات چې د کاناډا او لوړ پوړو سره کیږي همیشه په دې موضوع باندې خبرې کوي چې افغانستان حکومت واقعا د کاناډا مالی او سیاسي حمایت جدا ضرورت لري او خوشبختانه دغه تعهد فعلا موجود دی او دا رابطه ژوندۍ پاتې ده.
خو په داسې حال کې تاسو د کاناډا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا خبره کوي چې او د خپل لاسراړو چې پروسې کې د سراپورونو خبره شول چې په اصلا په کاناډا کې د افغانستان په اړه کوم مسایل مطرح کیږي تاسو په جریان کې نه چول کیږي د کاناډایي چارواکو لخوانه یا تاسو ته وخت نه درکول کیږي دغه مسایل سمره رښتیا دي.
دا خو متاسفانه چې یو تعداد کسان یواز دي چې خپل انرژي په مثبت کارونه باندې مصرف کوي او تعداد مشخص تارګت کوي یا دوی هدف یې د غوی زپل د غوی پسلا بدنامول په خاطر باندې په داسې اشخاص په حال باندې تاسف کوم. دوی باید هغه ژورنالیستیکي اخلاق په جدا مراعت کړي، غیر دغه نه که دوی ډېر سیاست علاقه مند وي نو بیا کېدای شي بیا سیاسي جګړه ته راوځي، او هغه یوه رسانه چې دوی په اختیار کې ده هغه باید اشخاصو ضعیفه کول په خاطر باندې ونه کاروي. زه فکر کوم چې دا به یې درست کار نه وي او د دې په اړه شخصي هغه څه ورته شخصي دښمنۍ لپاره تاسف کوم چې زه خو دوی سره هیڅ نوه مشکل هم نه لرم، قواره هم نه پیژنم، په نوم هم نه پیژنم او خپل ځانم په دې کار باندې نه غواړم چې وزوروم. دوی څوک دي خو اما په هر حال متاسفه هم دوی په حال باندې کوم شانس نشته کوي. نو کاشکې دوی د دومره وخت په سفارتخانو باره کې یو شدید علاقه مندي درلودی، نور سفارتخانې هم لټول د مخکې غنه چې زه لاړه شم ورته د سفارتخانې ته سر دننه کړی وای، زمونږ هغه اقامتګاه ته سر دننه کړی وای، وضعیت یې کتلی وای، رابط یې کتلی وای، چې بیا دا دواړه حالات یې پرتله کړي وای او بیا بالغه دوی خپل نظریات لیکلي.
خو همدغه څه چې په رسنیو کې خپاره شوي طبعا په کاناډا کې د افغانستان له سفارت تیت شوي دي.
ضرور نه ده چې سفارت نه تیت شي او کتیته مشي، نو په هر حال نو معلومدار یو که څوک غواړي یو چل پر چپ خلاف لیکنه وکړي هغه ضرورت نه لري چې سورس یا منبع موجود وي لري، ځکه چې نن سبا خو خلک دغه رواني جنگونه یا د بغل پر خپل یو شی جوړوي یو توته اساسا یا موضوع وجود نه لري هغه تلمن به هغه جوړوي هغه په یو مشکل باندې مطرح کوي او دغه په منځ کې ځینې کسان هدف یا ټارګټ کوي. نو دا هغه څوک غواړي ستاسو مخالف باندې یو لیکنه وکړي شهادت مند یو چانه د سور اخلي او زه نه پیږم چې ولې زه د یو تعداد حلقاتو ته د دوی په نظر زه یو تهدید واقع شوم او دوی څنګه غواړي چې مال دغه ځای نه ایسته کړي. نو مال لپاره ډېر جالبه ده.
یو بل مسله چې په روسیو کې موږ د څه خبرونه ترلاسه کړ چې د کاناډا هیواد هغه افغان ډیپلوماټان چې د افغانستان په سفارت کې کار کوي یا کاناډا ته ځي دوی په کورنۍ باندې بندیز ولګول شو چې دوی سره باید کورنۍ ونه وسی دلایل سو.
په روس کې موږ یو برحاله ډیپلوماټ صاحب چې خپل میرمن او دوه ماشومان ته پناهندگی غوښته و نو واقعا په دې باندې وزارت خارجه ډېر شدید عکس العمل وښود او چې زه دوه ځله وزارت خارجه وغوښتلم چې ستاسو برحاله ډیپلومات داسې یو کار کړی ده او دا ولې داسې وشو او مشکلات دې کس څه دي چې دوی له اوسه مسؤلیت او امتیازات ډیپلوماتیک لري او د پناهندګۍ غواړي خپل ماشومان ته خپل میرمنې ته که چیرې حکومت افغانستان له دې کس نه خپل اغه ډیپلوماټیک امتیازات او مسؤلیت اخلي نو په دې قضیه باندې بیا فکر وشي، غیر دغه نه خو موږ نشو کولای چې برحاله ډیپلوماټ دلته پیسې پنهنده قبول کو. په دغه موضوع موږ وزارت خارجه د افغانستان سره شریک کړل او وزارت خارجه به مکتوب لیکي چې دا کیسه سم مخکمه بیاي ځکه دا شخص فعلاً ډیپلوماټ مېرمن هم ډیپلوماټیک پاسپورت لري، خپل ټول مسؤلیت امتیازات ډیپلوماټیک لري، په یو مسؤل مملکت کې دوی ژوند کوي، ژوند په خطر کې نه ده، تهدید لاندې نه ده، دوی اجازه نه لري چې مثلا خپل قضیه مخکې بوزي. نو هغه متاسفانه چې ډېر منفي تاثیر وکړ او دولت کاناډا خپل تصمیم وګرځاو د افغانستان ډیپلوماټانو په وړاندې ویل چې د بعد چې ډیپلوماټان راځي کوشش وکړي تاسو شرایط ورته مختلفه وځه کوي او خصوصا هغه کس که مثلا هغه تواده ورکړي چې بیا روس له کاناډا نه بل چېرته مقرر کیږي په اروپایي ملکونو کې ځکه چې هغه پوهسي چې بیا کوم اروپایي مملکت کې فرصت کار لري او یا داسې مثلا هغه ډیپلومات دلته رالیږي چې د یو بل مملکت د یو بل مملکت تبع هم وي تر څو په دلته پناهنده نه شي. دا متاسفانه چې دا یو منفي اغېزه درلودله او په مغه دلیل باندې اوس زمونږ حکومت کانادا حد زمین کوشش کوي چې فقط یو څوک تنها راشي که هغه میرمن وي خپل میړه او ماشومان رانونه کړی شي راولي فامیل نشي راوستلی او که یو نارینه وي همدارنګه هغه فامیل نشي راوستلی چې دا یو ښه کار نه و چې وشي.
ستاسو په اړه همدغسې یوې دا موجوده وه په وروستیو کې چې په کاناډا کې مو د سیاسي پناه غوښتنه کړې؟
بله دغه هر چا څه کړې ده، نو زه نه پوهېږم خپل ځان یې بی اعتباره کړی. زه د په حال باندې تاسف کوم د هر څوک چې وي. ako za chir pa na pa na henda shave wa no zo ho ya do afte rusa bet safar laram ber ta gata zam kanada ta no ya pa al de kzalta pa na enda be kabel ta wal rat la lama no zo kh bad be khone shum rat la zak chma bakhpal tul diplomatic asab mal ta tawil kariu che zo us no pa na enda ge walam no zbi asan gara galem no da khpal de namuna da che di ittihamat sumra be bunyad di
se fikr ko yam da اتهامات یا تورونه چې په تاسو لیکول کې لاملونه څه کېدلی شي؟
دا له دوی د بدبختانه وشي چې دوی ولې د زما په تاک باندې د خپل منافع په خطر کې لیدلې دي او زما په خلاف لیکنه کوي. زه خود سره شخصي هیڅ نه و خصومت دښمنی نه لرم، د دوی په حال باندې تاسف هم کوم. دا له دوی نه بدبختانه کې اته ویلې چې د خپل ماشومان به ولې دلته پناهنده کړی تاسو اوس هم کولای شي. زه به تاسو ته دوه ادارې په ګوته کوم چې چیرته زما یو زوی لور چې په کابل کې د دواړه د کاناډا ویزه لري، لکن په کاناډا کې نو سی ګټت لري نه دي.
لتاس یو وړاندې چلته کوم سرپرست د سفیر په توګه کار کوي ویل کېږي د سې چاغو ملته سیاسي پناه خسته د بیرته افغانستان ته نه دی راګرځیدل. معلومات څه دی په دې برخه؟
مخکې سفیر نه و، سرپرست و چې خپل مستشار و به سرپرست و دوه نیم کالو د پاره. زه نه پوهېږم ځکه چې کله د ختم وظیفه شو په 2014 دسمبر کې انو ما درې هفته مخکې مولید چې مالته، نو دا په دې معنی چې الته وسیګ داسې وسیګ په کوم حالت باندې وسیګ زنه پیګه ما مولید چې د یو ماشومان مالته په کاناډا کې ژوند کوي.
کېدلې شنو می واخلې؟
نو من غواړم چې واخلم چې درس او پوسی سي مخکنه سرپرست وکړو، نو هغه خپل ماشومان الته وسیګي. کوم زنه چې خبره فقط زمونږ سفیر صاحبان چې مشه د بل مملکتو په نغیم د لود پاسپورتونه او برګش کړی تر اوسه په کاناډا کې چې څوک مقرر شوی دی. زمونږ دوه جنرال قصله چې یو مجرد او یو مرمن ورغله د بیرته او یو نارینه او چې فامیل مالته ژوند کولو د خپل راغې هسپتال ته مقرر شوی دی. اخیرا زمونږ یو دریم سکرټر له وانکوور نه راغلی دی او مرکز منګه دوه نور ډیپلوماټان له توان برګش کړي، یعنی سره جام 15 نفر برګش کړي دا او سفیران خو استثناء ولدي محلات نه، باقی زمګه سمه ډیپلوماټان چې تلې متاسفانه چې برګش نه دا کړي.
کرخیل صاحب شاید دا ستونزه په نور اروپایي ملکونو کې موجوده وي، هغه افغان ډیپلوماټان چې شاید بیرته راوونه ګرځي په ټوله کې د وی سفیر په توګه دغه کار د افغانستان اعتبار ته سمره زیان اړول شي.
کاملا دا یو درسته د افغانستان اعتبار کمایي وي او زما دغه دوستان چې زما په حق کې دومره کم مهري کې زما په خلاف لیکنه کوي، نو دوی باید دغه د افغانستان او د افغانستان ډیپلوماټان چې مثلا په کاناډا کې اوسېدلې دي او تقریبا بیرته نه دي راغلي، بهتره په دې باندې یو رپورټ خپور کړي بجای داسې په ما باندې یو اتهام لګولو. نو معلومدار د دوی کارکردګي یا د دوی پناهندګي غوښتل یا ځینې کسان یا ځینې قضایه هم لري چې اختلاس شوی دی، یا دولت د افغانستان یا حکومت افغانستان موږ ته مشمه کاتب را لیږي چې فلان ډیپلومات مثلا ځینې اختلاس درلوده. په دغه مسایل کې معلومدار اوس موږ څه نشو کولای دغه په وړاندې کولای شو. موږ باید یو وکیل مدافع ونیسو یا د انټرپول له طریقه مثلا د دولت کاناډا نه غوښتنه وکړو چې نوې پناهندګي غوښته اوس هغوی د پسلا تبع د کاناډا دي که به وجل تر اوسه په پروسه کې به وي. نو کېدای شو دغه دوستان چې ما باره کې دومره کم مهري کوي ولې په موږ باندې یو څېړنه نه کوله؟ ان ماته ما زما باندې زما په وګو باندې یو لوی بار دی، هغه غلطی کارکردګیان او شوه دی، هغه منفی تصویر چې یو اکثریت متاسفانه چې په کاناډا کې بریښي ده. نو بجای دې چې زما په زما حالت درکې زما مشکلات درکې، برخلاف ماته مشکلات زیاتوي او غلط معلومات خلکو سره شریکې وي، دل پر سدي کوم شخصي ستونزه زما په موجودیت کې التبینی.
الته په سفارت کې دنه ویل کېږي دا چې یو شمېر ډیپلوماټان تاسو سره همکاري نه کوي، ستونزې جوړې ک رښتیا وي او همدغه حالت موجود وي، دلیل څه کېدل؟
خب ما مرتبه چې موږ په مختلفو وزارتخانو کې مشکلات لرو، موږ مثلا په سفارتخانو کنسولګریان کې مشکل لرو، د سفارت کاناډا یا سفارت په اوتاوا کې هم دې حالت نه استثنا نه ده، مشکلات وجود لري. شاید هنوز هم یو تعداد کسان د ستونزو لري چې څنګه یو خزینه سفیر سره کار وکړي. پدې باندې په تاسف باندې چې نوزم ژبني مشکلات خېل ډېر مهم دي. ځینې اشخاص لپاره کله کله تنظیمي تمایلات یا سیاسي افکار هم ډېر مهم دي. نو تر څو پورې چې هغه پختګي ته ځینې انسانان رسیږي، نو دغه سه طوفانونه به په مختلفو سفارت قانونو کې موجود وي، تر څو پورې چې هغه درک کړي ولاو چې هر څوک چې هر نوع سیاسي افکار لري دغه شخصي خبره ده، اما هدف به په اخر کې یو وي چې له هر دریز نه باید افغانستان ته کار وشي.
د روسي پښتنې په توګه کړو خیل صاحب چې په یو شمیر سفارتونو کې چې په بهر کې دي، په خصوصا په اروپایي ملکونو کې دي، ځینې ډیپلوماټان د ژبې ستونزې لري. هلته په کاناډا کې د افغانستان سفارت چې موجود دی، هلته د ژبې ستونزې څومره دي؟ یعنی هغه ډیپلوماټان چې دي په ځایي ژبه باندې، د کاناډا په ملي ژبه باندې څومره ډیپلوماټان دي چې پوهیږي په ځانګړي ډول تاسو؟
شبه هم یو ستونزه ده او ظرفیت کاری هم یو ستونزه ده، حتی په محلی کارمندانو کې. متاسفانه چې په محلی کارمندانو کې دغه مثلا هست فرد بلوسی ډیپلوماټان هلته کار کوي، محلی کارمندان سي وکړای سي ډیپلوماټانو په کارونو کې یو سره همکاري وکړي. په سفارتخانو کې یو تعداد کسان زه په ځای شوي له هر ادرس نه چوي، اما کله چې یو څوک چې ظرفیت یا ولتیا دی او کار نه لري، کله چې هغه خوري نو بیا هغه داسې نه وي چې زما ظرفیت کم دی زه کار نشم کړی. بیرته چې ولا دا سفیر خود دې قوم نه وزد فلان قوم نه، نو هغه خپل هغه کم ظرفیتي یا خپل ولتیا نه مترکوي چې څومره ولتیا لري یا نه لري، نو بیا دې قوم موضوع مترکي، نو بیا هغه رقم یو تعداد کسان چې خپل یو مریض افکار یا ذهنیتونه لري، نو بیا دغه په اسانۍ باندې مطالب لیکي او بزن رسنوي تور کې واغ ځین رسنوي بيغنه سي بيغل بيد اغنه چې دغه سفیر یا کنسول یا بل مربوطه ډیپلوماټ سره چکی یا هغه خبره مغه کې غو سرم دغه حق ده چې باید پوښي چې دلایل بل لري چې و یا نه په دغه موضوع کوم اتهام چې په لګول کېږي نو هغه نشر کوي. دا یو ستونزه موجوده ده. شبه مسله په کاناډا کې ډېر مطرح نه ده، تقریبا ټول خدي شبه باندې پويږي.
ډیره زیاته مننه کړو چې په کور راغله.
مننه ستاسو.
کور کله جوړون کې مریم توخی.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. سرکړی ډیر ترخه یا ډیر خواږه خواړه کورنۍ ته کومې روغتیاي ستونزې پیدا کوي؟
ورځ تم ورځ سرکړی په داسبا زب تاسو نه جوړ وسوم د میډي تکلیف راته ول.
و کورنۍ کې د خوړو د برابرولو مناسبه طریقې کومې دي؟
موږ په کور کې د غوړو استعمال ډیر کم کړی دا او د مالګې استعمال هم ډیر کم کړی دا. پیاز او رومي او غوړي او دغه واخه په خینو دا ټول یو ځای د یک توراچی په مغه ماین اندازه او بوراچی سره قیدې د دې موږ او جوش وایو.
زه فرشته مرسلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی. انسانان او نور ژوندۍ موجودات د پیدایښت له پایله خوراک ته اړتیا لري، ځکه چې د لوږې د احساسولو او نس مړولو غریزه له انسان سره د ژوند له پایله ملګری وي. د همدې لپاره خو د خوړلو له لوی نعمت او ارزښت څخه انکار نشو کولای. خو د خوړو د برابرولو او پخولو طریقې په هر هیواد، ولایت او سیمه کې فرق کوي. د یو شمیر کسانو په وینا افغاني خواړه ځانګړي خوان لري، په دې معنی چې په ډیرو هیوادونو کې یې ساری نه لیدل کیږي. خو په ځینو کورنیو کې د عادت له مخې یا د دې لپاره چې خواړه خوندور شي هغه دومره سره کوي چې روغتیا ته تاوان رسوي. په دې هکله وروسته غږیږو. لومړی به د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګان څخه واورو چې سره کړي خواړه کوم خواړه دي.
ټولو دې خوراکونو ته، ټولو دې خوړو ته چې هغه له حد نه ډیر سره شي، او د سکه ساده مثال ورکړو، کله چې هر خواړه ته تاسو پیاز اچوي، مونږ معمولا لیدلې دي په کورونو کې یا په کلیو باندې کې مده لیدلې دي چې هغه پیاز مثلا ډیر سور شوی رنګ اته تور وخته ای. نو در حالات ته ټول ته مشتاس ویل شو چې سره کړی خواړه دي، یعنی هر هغه خواړه چې په غوړی کې پخېږي او غي سره تاسو مساله اچوي او یا لواب ورته جوړوي او هغه تر حد ډیر پخوي، نو هغه ټول سره کړی خواړه دي.
میرمنې تر ډیره هڅه کوي چې خو او خوندور خواړه پخ کړي، ځکه نو ممکن هغه ډیر سره کړی. په دې هکله د کابل ښار په کارتیناو کې له یوې میرمنې سره په داسې وخت کې غږیدلی یو چې خواړه یې پخول. دا میرمنه هیله نومیږي، ورته غوښی.
او سرومیان مې سره کړی دی، اوس پیاز مې سره کړی، اوس په کغه اچوم قورمه پخوم. دا ځکه چې موږ په کور کې ټولو دا سره کړی شان خوښیږي، دا یخنی شان نه خوښیږي، او موږ هر وخت کې خو پیاز سره کوو، خورمی ورته سره کوو، بیا خوښه شان سره کړی پخو. کور کې ټولو نه خوښیږي کې یوه ورځ مې پخ کړی و، ورونو مې پلار مې ټولو ویل چې دا موږ خو څه مریضه نه یو چې دا یخنی شان په موږ خورای، همدې د پاره نه موږ هم سره کړی شان خپل. د پلار میډه مې درد کوي، ټول میډه دا د میډه تکلیف لري، خو بیا هم نو دوی وایي چې سرکړی پخوي، یخ نشان ما پخوي. چې کله هم د سپاخو کې وایي چې دا تاسو خپل ځان خلاص کړی دی، زرم دیګه کړی دی، سم په مزام نه ده پخ کړی، کم نه ده پخ کړی. دوی خو خې ته ګورو مګر
د هلمند اوسیدونکو نجیبه بیا وای، سره لدې چې په کورنۍ کې د میډې په ناروغۍ اخته غړي لري، بیا هم د خوړو د پخولو پر وخت بوره دومره سره کوي چې رنگ یې تور واوړي.
مې دې تکلیف نه یو لري کښالو یا بیان دی هو دا بل بس یا غوښی اباسه دا چې ورځ واخښه دا چې کړی تر واخښه دا کوم بل تر واخښه بس په خې کو سره په خلاصو ورځ بس سره خسته کو چې ما شام باندې کولې برا سره کو اباسه بو ته واشه سیبانې کو سی وښو.
د کابل خار اوسیدونکي شبانه ته د بوریس رکولو د میډې درد پیدا کړی دی، لډیر خوګو سره د هغې میډې ایشي او د بی اوشي حالت ته رسوي.
ورځ ته مبره سره کړی و، په دا سبا زه تاسې نه جوړه سوم، د میډې تکلیف راته وویل، نو ما سرتیره فکر کوه. کله چې زه ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ماته وویل چې ستا د میډې تکلیف دی او ته باید سره کړی شان هیڅ ونه خورې.
چکنی او نور ترخه خواړه هم د میډې درد ډیروي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی نقیب الله وایي چې هغه ته ترخو خوړو ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
ما ته د میډې تکلیف د اچار نه زیات د اچار نه راته پیدا شو، ځکه چې موږ په اطراف کې اوسیدلو بازار ته بچ راغلو، یو په یو من نیم من په میاس کې خوړل، اچار مې بس کړل، مرچ خو بیخي نو را باندې بند دي، پیپسي مې وچ کړل، لاغې مې راته میډې تکلیف پیدا شو، کباب مې راوخوخته، ترغه ترکو راتلم، بس بیخي داسې کړلم له خوراک یې وګرځولم، داسې وخت راغلی چې لولګې داسې پړکېدلیم.
که په کورنۍ کې د کورنۍ ځینې غړي د میډې یا نور صحي مشکلات ولري، نو څه ډول خواړه باید ورته پاخه شي؟ شکیلا چې د کور میرمنه ده وایي خاوند یې د میډې ناروغي لري، دا چې هغه څه ډول خواړه پخوي له هغې به یې واورو.
زما خپل خاوند له میډې تکلیف لري چې موږ ورځې ته برس راغو، دا زما خاوند یې نه خوري چې ویخره ډېره په تکلیف کوي، دا په تن باندې تاثیر کوي، او چې سرکړی و نه خوري نورمال دی، د نرم شو له مرته پخه کوي چې ما میډه را پازوي، ان جنکی چې دی موږ دم پخته خورو، موږ په نظر کې نیسو چې دی کور کې موږ د نرم دم پخته شو له اور پخو سرکړی شي نور کو، خو یګان د پ شوق علاقه ده د شي سره پیاس یو یګان په سرکړی شي خو یګان په نه خور.
کورکلی، کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه. د کورکلی په خبرونه کې د کورنیو له حالاتو څخه ځان خبر کړي. د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو له ازادي رادیو څخه خبريږي.
ډاکټران لسر کړو خوړو سره ډیر ترخه، ډیر خواږه او یا ډیر ترو خواړه هم روغتیا ته مناسب نه ګڼي. په دې حق لازم موږ همکار فرشتي مرسل د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګن سره مرکه کړي او ریدلو ته مو رابولو.
په افغانستان کې متاسفانه هر خواږه خواړه چې دوی پخېږي تر حد ډیر، یعنی سرکې په غوړوي کې سرکې یا په دې کې سرکې، مثلا هر هغه خواړه چې خپل طبیعي شکل مخکې له پخوالي نه مثلا یعنی پخی مګر ورسره لغې نه کباب کوي، که داسې ساده پرې ووایو چې یعنی هر هغه خواړه چې کباب کې دو خاطر روان یا غسر کړي خواړه دي،
دا غسر کړي خواړه چې خوړل کېږي بیا دا روغتیا ته څومره تاوان رسوي؟
څوک چې د میډې په تکالیف باندې اخته دي، تاسو داسې حدس وکړي او داسې ګمان وکړي چې یو سړی لکه د یو چا چې لاس زخم شوی وي یا د پوستکی ترې لرې شوی وي، نو که چېرې بیا تاسو پر دې باندې هر هغه څه چې تیزاب بي خاصیت ولري هغه پرې واچوي، طبیعي ده نو چې ډېر دردناک بي او طبیعي ده چې تحمل وړ بنی وي او دغه تکلیف به هم زیاتوي. نو د میډې تکالیف په همدې شکل باندې دي، هر هغه خواړه چې بیا هغه سره کیږي هغه دغه طبیعت تغیرېږي، هغه ډېر اسیدیتي خاصیت پیدا کوي، تیزابي خاصیت پیدا کوي، ناروغ دی او د میډې تکلیف لري او تاسو بیا هغې ته تیزاب بي خاصیت خواړه ورکوي، حتی که سره کړي لکه لیمو چې مثلا په غی کې تیزاب موجود دی لکه بانجان رومي چې په غی کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی او یا مرچ دی په غی کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی دغه استفاده کې نو طبیعي ده چې ناروغ به ورسه ستونزه لري او دغه شکایتونه به زیاتیږي او هغه به ناروغ به نورم د مشکل ورته زیاتیږي او بیا کچیر دا په دوامدار شکل باندې استفاده وکړي نو تاسو پوهیږئ چې هغه ته به زخمونه ایجادیږي خصوصا د معدې کې او دا زخمونه که بیا توجه ورته ونشي او دا به بیا پرمخته کوي او د زخمونه به په الله پاک دی نه کوي خو بیا متاسفانه په ناسور به وړي.
ځینې کسان په دې نظر دي که چېرې پیاز ډېر سور نه کړو یا وریځو ته بوره سره نه کړو دا خواړه مزه نه کوي، په کورنۍ کې د کورنۍ غړي نه خوښوي نو دا سره کوي چې خوندور سي. تاسو په نظر آیا خوند به مهم وي او که هغه ستونزې چې به دوی سره مخ کیږي
په فرهنګو پورې رابطه لري؟ متاسفانه د افغانستان دغه غذایي فرهنګ چې دی دا ډېر ښه نه ده. دې خاطر تاسو په نړۍ کې هېڅ ځای ته مثلا د افغانستان د غذایي خوړو په نامه باندې داسې یو غټ کمپاینی شی نه شي لیدلی. مثلا تاسو که نور د نړۍ مالکو ته سفر وکړئ هلته مثلا تاسې نور خواړه د نور مملکتونو لیدی شئ، مګر افغاني خواړه ځکه یې خلک ډېر نه خوښوي چې ډېر صحي نه دي د هغې په نظر، او دا دقیقه خبره هم ده، ډېر سړکړي وي، ډېر غوړي لري، طبیعي ده نو لږ څه په خوند د افغانان ورسره بلد دي. مګر که چیرې دوی ورسره ځان عادت کړي د هغې خوړو سره به ډېر عادت شي او هغه به هم مزهداره وي هم به صحي وي ورته، نو زه فکر کوم دومره به نه ارزي چې سړی دومره په خوند څه وګرځي چې بیا صحي ستونزې ورته جوړ کړي.
تاسو له غوړیو نه یادونه وکړه، اکثره کسان مالګه ډېره چې غوړي ډېره چې سره لدې چې خواړه سره کوي او دا کار مې دې لپاره کوي چې خوند زیات شي، دا به څومره مضر تمامېږي؟
ښه، نارملي د مالګې څخه په کم اندازه استفاده کول څه ستونزه نه جوړوي. متاسفانه په افغانستان کې مالګه په ډېره لوړه کچه باندې استفاده کیږي او بوره هم په ډېره لوړه کچه استفاده کیږي. دواړه ده، بوره او مالګه د صحت لپاره د دایمي حالت لپاره ښه شی نه دي، ستونزې ایجادولی شي. نو زه فکر کوم چې لږ کم که استفاده وکړي، ها په اوله میاشتو کې به لږ دوی ستونزمنې ځکه دوی د تم د خولې به د هغې غذا سره برابر نه وي، مګر وروسته له یوې میاشت نه دوی حتی احساس به ونه کړي چې د مالګه کمه شوې.
دا وه د کور کلي خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان